بجه شوی احمد شیبری ما سلام علیکم دا سجیرډو د دې سات خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت وی په تیرو درو میاشتو کې لووز روزیات کډوال تر خپل سیمو لښتول شوی دی د وزارت پرون پر خپل اکسپان لیکلی چې د دوی د ترانسپورت کمیټه لخوا په تیرو درو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1118 کسان کیږي خپل اصلي مینو ته استول شوی دی دا کسان ل پاکستان څخه تر سنیدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لښتول شوی خو له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو په باب څه نه دی ویل شوی په سوریه کې د یوې افراطي ډلې هیئت تحریر شام مشر وی په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي احمد شرع چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دی نه غواړي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي هغه چې د بشار الاسد د نصاب تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کېږي چې ویلي افغانستان یوه قبیلوي ټولنه ده خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثرو یې پر ټولنیزو شبکو د احمد شرع د بریا مبارکي ویلې ده خو د هغه پر وروستیو څرګندونو یې څه نه دي ویلي عبدالرحمن صحبت چې د رادیو افغانستان د ترکمنی خبرونو له لومړنیو ویندویانو څخه وفات شو شاغلی صحبت د چهارشنبه پر د فاریاب په قرمقل ولسوالۍ کې ساور کړه چې د جنازې مراسم یې پرون ترسره شول عبدالرحمن صحبت په 1450 مریض کال کې د سیمه ییزو پروګرامونو له پیلېدو سره په رادیو افغانستان کې کار پیل کړ او د وطنداران جریدې مسؤول مدیر په توګه یې هم کار کړی دی د سپین مړی یو چارواکی وای چې پاکستان د لری واټن بالستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول د جنوبی اسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نقشه کړي جان فاینر د امریکا د ملي امنیت سلاکار مرستیال د پنشن بی پورس په واشنگتن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی د سپین مانی دغه جګپوري چارواکي یو ورسوس وروسته تر دې د اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگتن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګاوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه پاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خپره کړي بیان کې د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده خو تر اوسه د شاغلی فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 50 مسابقې ته پوره چمتووالی لري افغانستان بوتوانید د کوربه هیواد زیمبابوې د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي لومړی 50 لوبه تیر سیشن به د باران له کبله مساوي شوی و د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات ازاجی راډیو ته د سبانی مسابقې پاړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یورزنی او سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویم لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر تفاوت ماته ورکړه د روستۍ لوبي په ګټلو باندې به ان شاء الله افغان لوبډله وکول شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي
افغانستان تیرونی وټونی د زیمبابوې د شلو ورونو لوبلړۍ وګټي او کسبانی لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټونکو به هم شي افغانستان له کوربه زیمبابوې سره دوه ټسلوبي هم لري چې لومړی به د روانې پنځشنبه پورس او دویمه د جدي پر 13 وي
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
په دې خبرونه کې د سوریې افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو په سوریه کې د دسمبر په 8مه د بشار الاسد رژیم سقوط شو د الاسد د کورنۍ نشتې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نشتې دوونو په ترڅ کې نسکور شو تقریبا د افغانستان د جمهوریت نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 نسکور کړ توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ نورې پکې نه دي شریک کړي او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک پلاس کې نه دی اخیستی هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریې د ملي بیرغ څنګه ته ایښی دی الجولانی د امر بالمعروف په اړه ویلي دي چې په خو محتسب ندن زمانه د پولیس پچیرو نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پونوم د وی ادارې ته جوړیدو په لوي نه دي. دغه سیاستو واشنگتن هڅولای چې ممکن د حکومت پر رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریه سره لدی په لاو ورته چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالفه وسلوالو جګړې چیزې کړې دي. را بشم بحث او لا میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیشو څه زده کولای شي. مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولای شئ چې د خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلوماټ چې په ماسکو کې ډیپلوماټو غوث جان باس د سکایپ لاري له کاناډا را سره دی او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شرخلی دواړه جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورو کچرته تاریخ ته وګورو، په 1930 کلونو کې چې په منځني ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي هغه تقریبا په ټول منځني ختیځ کې ل سورین ولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل، مثلا لکه د باس ګون چې په یو هیواد کې ورسته البته بیا را ورسته حاکم شو، په بل کې محاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتون کې داسې نظر لري چې د سوریې پیشه ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
لیلی شکل چې په دغه سی یو وی کړلی نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر اپ په یو ترتیب نه په یو ترتیب یو بل ته پاتې بیا مخصوصا تاسو کې مطلب کا زموږ چې ډېر اوس ټکنې دی او سي پزیر دی هغه خو افغانستان باندې هم د اوسني سوریې کمی پیښې چې روانې دي هغه به هم خپل تبعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پیښې کېدای شي هم تبعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولیزه توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څه لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي ارزښتونه لکه د اسلام دین دا هغه ارزښتونه دي، دا هغه پدیدې دي چې موږ یو بل سره ډېر سره نږدې کوي. ما چې تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پیښې وروسته د دغه استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم چې هغه یو سوسیالیستي کومونیستي اړخ د باسا.
جان باس صاحب وباشه، زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی ده، فرضاً په عراق تاثیر کړی ده، د عراق په کویت تاثیر درلود، په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بل متاثر شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرزند چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یو هیواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یو حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکوره کیږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نه شي.
چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان، چې پاکستان یو انګلیسي او پروژې هېواد دی او د پردي شاته ډېرې لویې تاسپانه ډېرې طبي پروژې لري چې دا پېښې دي، په هغې هغه لاسوهنه ده په هند کې، هغه لاسوهنه ده په افغانستان. دې کې شک نشته چې دغه سې ډلې ټپلې زموږ د شنه چې زینبیون چې په 2012 کال کې ایران هم د ایران دوی په پاکستان میشتو شیا اخبار کې پروژه راشته وکړه، او هغه ته د پوسوریا کې په عراق کې په نور ځای کې نور مذهبونو په ضد جنګېدل دي، د نور هم د ایران د پروژو د ایران د نفوذ خپرولو د پاره جنګېدل دي. دا خلک چې بیرته راځي، البته فرمال تمرشی میگی په سوریه کې په عراق کې زخمیان شوی دي ټپیان شوی دي خو خبر دی کې چې دوی چې به ترازی نو او مقصد خصوصا ځوان یو کار نه ساته دوی د جن سات دوی د یوې بلې ایدئولوژي او ذهنیت سره راځي او دا په خپل په وار زما خاور خرابوي زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي نو په دې پرتي د ایمان د سپا پاتار هغه چې په دې کې حاکم ده اصلي هدف د موجودیت منطقې په شکل دی چې خپل نیابتي خپل نیابتي ډلې نور هیوادو ته لیږه هلته خپل نبوت خپراوه په عین وخت کې
مننه ګلیاس د زینبینو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور درلود چې دوی بیرته راستنه شوي دي
نه د سس راپورټونه خو نشته څنګه تاسو ذکر وکړو دا وستوالي او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې او بیا په خاصه توګه معنی چې کوم ایران سره په پوله ده نو په دې معنی دلته زینو بریدونو ذمہواری چي دي کنه دغه ډلو خصدي او ځینی وسلواني په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولې وو د پاکستان امنیتي ادارو بل دوی مدا خبره چي د غوصاب څنګه خبره وکړه جان باصاب چې تغیرات خو هغه دي خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه سدس ډیر اثر ونه پریوزي هغه څنګه د پاکستان او دغه هغه لګ بدل دي څنګه جان باصاب ډیر خو جغرافي توګه معنی یو ورکولو چې څنګه دا غزي جغرافیا دا کلتور دی دا غدي اول تک تاسو وګورئ نو سور لسکالا کورنۍ جګړه تیر شوې ده نو هغه میکانیزم او د پاکستان کو وګورئ نو هغه ډیر ځت په منځ کې
تو دلته ځینې شانس ځینې کتون کې وای په دې برخې ولا جانباز صاحب څخه مو اورو جانباز صاحب ځینې کسان دا وای چې د سوریه او د پاکستان شباهت دوړه اسلامي هیوادونه دي شیا دوړه لري سنیان هم لري په دوړو کې اکثریت سنیان دي په دوړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي یعنی دا سنې دي لکه په افغانستان کې په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته هم تاجک شته او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته پښتانه شته یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي ځینې ازاره په مرکزی افغانستان کې هغه بیا نورو کې متتي خو په پاکستان کې بلوچستان تقریبا بیل وسی سنجان بیل ژوند کوي پنجابیان بیل ژوند کوي پښتانه بیل ژوند کوي په سوریه کې بیا ورته کوردان بیل دي په ترکمنان بیل ژوند کوي حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې د واک په وخت کې عربان بیل ژوند کوي یعنی داسې ټولنه سره اخه دا تاسو څه نظر ده دغه شباهتونه نشته پکې
کومه ده پورې به څه چې دا شباهتونه پښتا او زه به دغه تاسو خبرې کوي دا به یو تصویر او کوم څه چې ځکه هزارگان په افغانستان کې د سې کمپاکټ ژوند لري هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې دي
بله
ځکه چې دا په منځ کې دی یا په شپه کې خو هغه قوچ په افغانستان کې کم دی هغه په دې کار دی یا په اسره هم په سیمه د دې یو ولایت کې په شمال د افغانستان څنګه دا دی هغه شتون چې کمپاکټ دی یعنی نو په کومه کې لږ دی کی نو په شمال کې هغه څه سوفر ما په تنه تاجکان نو په کومه یو ځای جوړ کړي او هغه ضرورت چې مثلا په پاکستان په ټول ځان باندې چې دا په هغه شپه په ټول په وایو په ټول په لکه دي که په لوچستان باندې په کوم معلوماتي سیمه معلومات ده چې په پټه په بیلګه په افغانستان کې د ټولو مشترک کی هو چې البته په صفه خو هم زموږ خاور ته نه دی نه نه په چې کولای اسانو څه دې کې خو زه په دې کې فکر کوم چې هغه هم زموږ خاور خو په اصل کې اما یو څه چې فرقي تزادونه په افغانستان کې هیڅ کله چې نه درلو هیڅ کله په تاریخ کې فقط په نوین سیده کې تفصیل کوم یو ولا ستر شو یي څه څه تکي قانون نه وو اما نور په تاریخ د افغانستان کې په پیج جنگونه یې مسلکي جنگونه هیڅ کله نه دي زمون په یو وخت سره هندو آزاد ژوند او شیعه او سنی خو پېک ده د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو د پیج جنگونو شاهد شاهدو په کوټه کې د اوس په کورم کې څه وشو
څو
هغه کسان ځکه او چې دا نشول نو دا انتقاص دا جنبه ستا یو
پاکستان سره بالکل دا خبر ساسو صحیح ده چې په پاکستان کې دا فرقې زی نخته هم کوم ګورو د دې تاریخچه هم لکه ډیر اوږد نه ده نام دې په دې نویمه او دې اتمه لسیزه کې چې کله د جنرال ضیاء الحق راغله دا غي روسو چې کوم د کسي شروع شولې نو اغه نه پسته د فرقیزي نه ختی او د فرقیز اغه چې دې د جړل نوري مضبوطی شوي او مده قوجه دا چې تر وسه پوري اوس په کور مکه چې کوم د تیر د میاش د اکتوبر میاش کې کوم رئیسی تاو تاریخوال روان دي یو څو څلورش نه زیات کسان چې دې په اغه کې وژل شول او وسم اغه سیمو کې تاو تاریخوال ترنګلتیا اغه چې دا موجود ده خو دا به په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډیر پراخ شي لکه بیا غو مشران شته د غشتا ناغه کوشش کوي چې را پاغه دی فرقایزو مسلمانې مې چې دی پاغه مانی قابو
خیر دا خو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې لیکن مثلا د بیا هم یو پرتلې تراشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه یوه یچنو علویانو ته چې واکمن وو یوه ته بخیده مسلمان په سترګه نه کتل وای دا کافران دي لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان
جوړ د شوارو کې شیعه شیعه کافر کافر دا شوار په افغانستان کې نشته خو بیرته چې له دې بحث نه راوونه او زکانه بیرته مقایسه تر شو جنبه سره دغه د کتونکو اندیشنه بیا هم دیته ده چې د سوریې دغه اوسنۍ وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نشي که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو وایي لکه په افغانستان کې طالبان دا خبره کوي لیکن د طالبانو را تګ سره د ټي ټي پی تاثیرات په پاکستان
کې جنبه سدي سره یو خبره بولم دا کوي چې په سوریا کې یو خاندان چې دی هغه سلور پنځوس کاله اغه په واقع پاتې شبی د لکه یو جمهوریت نظام نو وغه نو یو ډیکټیټرشپ لکه د سلور 50 کالونه یو خاندان چې دی یو کورنۍ اغه په اغه کې و په واقع و جنبه سره
تر هغه د یو چې زی پرونوتیرم په سوریه کې خارجي حالت د سنې د چې اوس ایران لاس ایران د سې یو پالیسی چې اساسه ترام خنه مونږ نه یم د اوس افغانستان ته تاسو ویني چې په واقعي اومدنن او اگر چې څه دې چې طرف نه ما په تاسو ته په اړه زموږ ټول نه ده او تاسو ویني چې دا په څومره بیلګلی او څومره زرافت د اوس نه یو حکمانو سره چې غیر مشهود البته په افغانستان کې مدان در بس او کافي و سیاسي تلاقي سیاسي تعامل کې څنګه د کوم سنی مذهب اګه تر دې سوریه کې د ایران نوبوس تیزیاخه مخصوصا روسه د کورونی جریان په دولسم کال کې هلته او پرسیبه او پرستون اوندن د ایران د خوا ډیر بار شو او کوم ګورو چې د ترکیه هم په او کوم ګورو چې د سوریه سره هم جوړ باقي حتی د دې حیات تحریر شام سینو مشتانو سینی جورجیا هم سره روان دي پای وخت موږ نشو کولای چې ټول فاکتور د نسنلري روسیا اوس د دې جوړ د پرسوګي کې حالت هم په دې عناصر راغلم چې حکومت روسي او هم هغه څه اوس د دې مشروطه وایټ او په شو هغه حیات د تحریر شام ده ک نور دې کوردان دي ټوپنان دي نور دې نور دې alto cobine de limite per match top dunes no da او اني
اعتقد چې د اسرائیل په اړه فاکتور جنبه یو بل شي تکرار شوې ده خطر چې د عباس د بل خطر غون کو چې د سوریه د وسلوالو له دغه بریالي توبه نور خلک څه څه کولای شي مثلا د دوی د مشر چې دی د هيئت تحریر شام الجولاني چې بل نوم یې اشاره ده د ډیر نرم روان دی مثلا ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وای چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته د جنود تعلیم په برخه کې د څه خبرې نه دي کړې چې
دا معنی ده
او د همدغه علت چې نړیوال سره لدی چې د یو وخت له هغه سره ارتباط درلود له القاعده سره خو بیا بیرته ویلی و چې القاعده بیرته راګرځېدلې ده خو دې ته زمينه برابر کړې ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت پر رسمیت پیژني څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره له دې څه د کولې شي کوم
خبره شبر چې په کابل کې حاکمه اداره د ذکر توانایی نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري. که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي، دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي، دغه یو دندګي یکتازي خودسری جاه‌طلبي کاملا افراطي غیر افغانی.
جان باسر ببخشید، سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده. فرهنګ دي سوریه والا چې دی یو خو مشر ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانه خسته د دغه نور برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړه په دې کې نرم چلی
شي بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه اغه بندیان چې کوم د رژیم د اسد رژیم کې لکه هغه پرې خودل
هغه پرې شودل عمومي عفو البته طالبانو ویل چې ما اعلان کړی ده، لیکن که سبا د دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي آسانتیاوی ورته راځي. فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه سی یو ګام واخلي؟ بالکل، هغه وخت به
دا طالبان نوسی او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوسی، هغه به بیرته افغانستان شي چې باید او کی بیل شکه. خو خبره داده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي؟ اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ کې دي، که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی، که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغه سری نور دي، ګرچې د دوی په منځ کې اوس لیدل کیږي تضادونه او دغه د حقانی خلیل حقانی مړن یا مړن کېدای شي یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي. خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته رښتیا سره یو درس شي او همدغسې چې د رسنیو فشار، د جهان فشار، د منطقې فشار، د افغانستان د خلکو تر ټولو دمخه فشار په دوی باندې وساتل شي، کېدای شي متحد درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي. خو په هغه صورت کې به بیا دا نور طالبان او امارت نه اوسېږي، دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت رامنځته شي.
مننه. وبخښئ که بیرته پاکستان مسلې ته راشو، تقریبا ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان لومړی ډله ولا چې د دمشق سقوط هر کلای وکړو او هغوی ته مبارکي وویل، دا څنګه په پاکستاني رسنیو کې په دې برخه کې څه خبري راغلي؟
په پاکستاني رسنیو کې کوم ګورو کنه ننم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چار وزارت ویان دي ممتاز زهرا بلوس په خپل 19 خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د زمکني بشپړتیا، سلامتیا او حاکمیت د سوریه هغه په کلکه ملاتړ کوي. نو که وګوري حکومتي په کچه باندې هم وی چې دی په دې باندې غندل نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی، هغه دی خو هغه د ځمکني بشپړتیا او د حکومت خبره کړې ده او له هغه ځینې د پاکستانیانو د راويستلو هغه هم هسي چې دی هغه هم روان دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندې د طریقې طالبان پاکستان خبره وکړه، نو هغه خپل فعالیتونه یا دغه هغه ته سنه سه یو شی ورکی دی، ته یو تقویت په نور مل ورکی چې البته د اسلام پال ډلې چې دی هغه په واقع کې کامیاب شوی، نو موږ هم خپل مبارزه چې ده نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړي توګه د شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دی، که په بلوچستان کې دی، البته په پښتون میشته سیمه کې دی، که په خیبر پښتونخوا کې دی، نو په خیبر پښتونخوا کې دی، نور سیمې چې دغه خو بالکل په پر امن دي، پنجاب پر امن دي، سند پر امن دي،
پنجاب هم اوس فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی بیا نور مسلکونه
دي کې نه خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به د 13 میاشتې کې چې د تر هغه په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل د خو ډیر زیات دي.
نه خو
بلوچستان کې خو پښتانه نه دي، بلوچستان په سید لیکنه
په هغه کې وګورئ کنه شیبر صاحب، په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نام نه پیخی دي هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو کې دي، زیاتره پیخی او د نام نه او پاغي منی وار منی خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو، هدفي عملیات کوو، پیله خو دا سوي چې په لومړي سر کې چې عملیات په قبول نو پورا په لکونو خلکو به کور شول، خو اوس دوی هغه عملیات ته دا نوم بل ورکړي چې ټارګیټډ مطلب هدفي عملیات من کو. هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلک وبکورکیږي نه، او موږ ورزو چې دیږي کې بس موږ ته خفیه معلومات راغلي دیو دیزی کې وسلوال پټ دی او موږ په دیزی کې هغه وکړو
او مننه خو جانبا سپ تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګلایا سم دا خبره وکړه چې کې دېشت لکه د ټي ټي پی هوندې ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړې باندې ممکن نه ده چې مخته پسې لاړ شو په پاکستان کې د فرزن بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړې لکه ګلایا چې ویل چې د پښتنو په سیمه کې دی او په بلوچستان کې دی البته د پنجاب خواته هم سختري سو سرایت کړی دی هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله نه کله خصوصا په جنوب د پنجاب کې څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته
خو هغه شبر په سده چې د تبلیغاتو تر کچا خو به شک چې ځان ته ورو یو ورکوي ځان به تشویقوي ځان به ترغیبوي تحریکوي چې ګوري هلته هم دغه یو حرکت رامنځته شوی دی خو زه فکر کوم چې دوی د یوې خوا ځان غولوي او د بلې خوا اذهان منحرفوي هغه شی چې په سوریه کې رامنځته شوی دی تر هغه شی چې په طالب نومیږي په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې یا په ټولیز توګه اخوا په پاکستان کې دوی سمه ده چې د شعارو تر کچه به یو څه سمون ولري یو څه ورته والی به ولري اما دا ډېر متفاوت څه جنبشونه دي کیدای شي چې بیا هم وایم چې د ډېرې داسې عمیقې ایدیولوژي له نظره کیدای شي په کې تړاوونه به اوسېږي خو د دوی اهداف ډېر متفاوت دي مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وڅېړي د دې هغه کوم تحول چې د دې منځ کې راغلی دی په فکر کې راغلی دی هغه ورته نه دی طالبانو ته تاسو هم
خیر خو وبخښئ خو د دوی وبخښئ دا حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی په خو خود دوی په نظر کې بدلون نه راغلی د محمد الجولانی یو وخت له القاعده سره یو ځای وو بیا له داعش سره یو ځای وو بیا له داعش سره جګړه وکړه کنه لیکن اوس وخت رسیدلی دی د سشکاری سې دوی خپل ملي ارزښتونو ګټو ته وفادار دي
بالکل دا خبره چې دې دا تحول وکړه دا شخص خو فرمایل او هم شمیرل دا القاعده سره ولکې چې دا داعش سره او بیا النصر شو وزدغه دی دا بل حرکت را مسته کړی دی په بل نو حیات داخل شو یعنی دا تحول د لیکي کې بیا د بل خوا سوریه متفاوته ده سوریه کې د سوریه تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډیر متفاوت دی هغه سره اما که چې داعش په افغانستان کې نشي ریښې غځولی همدغه سې په سوریه کې تر دې حده نور دغه فندمنتالیزم چې ورته کار وشو د ایران دخوا د داعش دخوا د نور دخوا هغه سې نور فکر نه کوم چې
وبخښئ جانبا صاحب وبخښئ ستاسو خبره نیسم تاسو داعش ته اشاره وکړه همدغه داعش له سوریه تر افغانستان او پاکستان پورې راورسید
خو ریخي خو اغه رنگ نه دي جانبا صاحب خبره سم سم هم ده چې ریخي خو اغه رنگ جړ لې خو اغه رنگ پخې نه دي چې څنګه او اغه خو ډیر زت د اغه مل لري څنګه جانبا صاحب خبره وکړه توافت لري ډیر زت فرق لري اغه سیمي او د افغانستان او څنګه د پاکستان
فرق بیل خبره ده واضح خبره ده بیل جغرافي دي بیل ځایونه دي لیکن همدغه وسلوال د داعش په دوم باندې چالت شروع شول په سوریه کې په عراق کې دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل د افغانستان تر شمال ورسېدل یعنی د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کو خبره ده چې په خو به یو بغاوت په یوه محدود جغرافیه کې راتابېده نن سبا که د انټرنیټ برکت دی که د ارتباطاتو برکت دی ډیر خبري شي نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیابه شوی دی دا تر عراق هم وغځي شي تر ایران هم وغځي شي
نه دی اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ که نه نو جنبا صاحب هم دغه کې خپل نظر ورکړي چې په بنگلاديش کې دا سینه واجد حکومت ختم شو نو په پاکستان کې دا اوازی او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلاديش پسان په پاکستان کې هم با خلک په سلوکونو راوزی او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي
د عمران خان ډلې
عمران خان ډلې
دغه خبره یعنی د عمران خان ډلې د تبلیغ کو چې دا ځکهون کې باید راوزی او یو بغاوت وکړي اما بیا هم د دې خطر شته که بس راغوند کو جانبا صاحب په مجموع کې کچرته دی په افغانستان کې واکمن طالبان له سوری څخه زده کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه له دغه څخه بغاوتونه څه زده کولای شي
خبر دا ده چې پاکستان د مکمل تباهي خواته روان دی په پاکستان کې نن سبا اتنیکی شخړې اقتصادي بحران خپل عمق ته رسیدلی دی، سیمهییزې شخړې، سیاسي شخړې. تاسې خپله ګورئ دا هیواد نن مثلا د دوی دغه شهباز شریف دی صدر اعظم دی، نو دې ته اړ دی چې د هیبت الله خولې ته ګوري چې هغه به ورسره مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي. یعنې دا هیواد ځان یې قصدن خپل په لاس په لوی لاس د دغه جنرالانو د دغه استخباراتیانو د لاسه په لوی لاس یې ځان تباه کړ او کندې خواته وړي. تاسو ګورئ د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یو پرتمینه توګه پښتانه راټول شول، لویه جرګه یې وکړه، سره له دې چې څومره فشارونه څومره تهدیدونه دوی ولیدل، څومره بندیان شول، څومره ووژل شول، شهیدان شول. د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ، همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 100 کاله قید ورکوه.
ما نه نه دا باس په د ځینو کتونکو په دغه خبرو را یوځای کوو، وای کله چې په یوه سیمه کې شخړې وي ویل سي په سوریه کې شخړې دي، شاید تاثیرات یې تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي. که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي، لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه د بېنظیر بوټو خبره وای د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو. که په پاکستان کې شخړې وي او جګړې وي، افغانستان ته به ځي، که په افغانستان کې وي پاکستان ته به ځي، نو دغه ټولې شخړې یو حل لار غواړي چې ریښې باید وچی شي. نو له همدې سره به د عباس راغونډ کړو، له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه یې د عباس را سره وکړو. تر بیا مو خدای مات.
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی، البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ش دند په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغله امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلې، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځای څنګه رسیدلې، له دې واوري.
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغې کې زه کېدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه مواصلات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول یا چور شول یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی ده و چې 1999 کال زما په اسنادو کې ده، چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولیده هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشل دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کوله، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په ریکه دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وی، یا زمما د جګیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې خونځای یا مکتب نه وو. نو ما اولنی خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لمرنی الف ب مې چې ذکرېو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد مولا نه ذکرېو په لنې کمرغه ز لا هم په هغه د الف ب او په سپاره او په دې کې هم چې د ځینې بهرنۍ انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږ یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو، نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د شپاغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب هم ایستل، د لرګی هم په هغې هغه په لمدول، بیا هم په هغې تورو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت و چې هره ورځ کور ته یسم او بیرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما و، چهره ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په شمار دا تباشیر دا به هم ښوونکو راکړی وو چې دغه به ما وړه راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي، بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه، متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یا د هغې وخت کې متوسطه وه، تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګ کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی وو چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو کراوال ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی وو، همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم، زما پلار به چې خبرونه اورېدل، نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده راباندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه، لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه، خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولی شوی شي. اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیټکنیک وو. دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم نو په لومړي ځل زوال انتخاب هم نو شو د پول ټکنیک چې دوام انتخاب واغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پریخو د ژورنالیزم لپاره یو کال می صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم نو بل کال ته می لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځایو چې لا نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځایو لوستل چې د ژورنالیزم پانځي د مطبوعاتو او د اماړي کوله څنګه فارغ شوم او حالت هم په کادر سره دریم نمبر د غوینه فارغ شوم د دې دوران کې مې چې کله دوام ټول کې کوم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځي کې ما د آزاد خبريال په توګه هم د جنې بهرنۍ رسنیو سره دند پایل کړ چې هغه کې د په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د پالتونه په 2002 کال کې فایل کړل هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د ماغوي سره مې رسمي دنده لرله او دغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل ریپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړل
پانتون بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او بیا غوښنه ورسته به موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړئ
د دوی د لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د دوی ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او بیا ژباړل نو ورسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه نو ورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل نو هغه کې د اړتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګه نو ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیو لا و تر یان دازي پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو نو زده کړم تم پایته ونه رسیدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مسؤلیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړم افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخینه وي او کوم ډېر محدود وي نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټری ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې یو سیمستر نو ویل او بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم نو ماسټری مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال مه میاشت کې بشپړ کړل نو دا د زده کړو سفر و
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اپري زموږ میلمه وحید الله مایار دی تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست
ما مخکې د ټولې چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال په توګه دند پیل کړل بهرنیو رسنیو سره هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دنده واخسته باغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړ نو غواړم چې بیا د تاسو په پروګرام مخته شي نو د امر کا 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی د ډایاک برخه کې کار کوي نو په هغه برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دند پای کړ 2008 کال کې او دغه دند تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شو نو بیا د یو لاندې مودې د لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دند پای کړ چې هغه هم قرارداد مې د یو ډی پی له خوا او د یو ډی پی له خوا د تخنیکی اغه ملاتړ ورکول کېدان او دا غي په احساس څنګه موږ ابل پروژه د یو ډی پی پاتر سره دلته ونو دی پروژه کې بیا ټول کارمندان چې هغه دې کې مدغم کړ نو بیا د سولې علي شورا کې مې ډیر ادامه ورنه کړ فقط یو لاس میاشتې وو هغه نو ورسته 2012 کال کې ته دبليو شپ تر اغلم او دبليو شپ سره دې هغه ویان پتوګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول پتوګه یا د اماړی کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خړول نړیوال پروګرام سره کړی دی مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکمه تاسو په پایل کې د خپل لبنانی شوانزي په اړه ځینې خبري وکړې او مو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو خبري است چې همغه شوانزي بل اخره ودانې پیدا کړه اوس په فکر کوي چې ودانې ولري ک لا به هم همغه سي په میدان کې وي
لبعد مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و زبا تا غراته کول شو تر هغه وخت پورې کوندای جوړ نه و خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پهونه وزیر وو وا مې ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی یو تعمیر دی چې څومره فعال وو څومره اسري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو هغه کې د کوون کې وو او څه امکانات یې لرل نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مز خپل کلی ته نیم تللی نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه وځي تر کومه بریدا په سب په سب بڼه او په کوم امکاناتو جوړ شوی او هغه اوس هم فعال دی کنه خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې داغه دوره ټوله مونږه حتی تر اوم او اتم ټولګي پورې مونږه مندلای خوونځای هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نه ټولګي وو نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لسې په نامه د لا پنځنی خوونځین د لسې ته هغه ارتقا کړی او تعمیر هم ورته جوړ شو په هغه نو شرایط افغانستان دی هغه خوندې نړۍ زیات خاطرې لرم
امانی صاحب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې نو عجیب او غریبي خاطرې لري ځینې شانې ثبت کړي دي کله چې راوروي مشټول ورته خاندو تاسو هم د څه کوم دلچسپ موضوع لري کوم دلچسپ خاطره لري
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم دګر کې تاسو معلوماتي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی خاطرې خو نور ډېر دي چې تعجیزونه به وو هغه کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکه ته به وګختو مرکه کې چې لکتون شو ور سره جی دی وښه راته باندې وکا او مایک وګورځو د اخترونه برکه د راته کرا کول کېدل دا څه خو ډیر دي نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو عامه اصطلاح ده چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې خبريال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر پسترګه وګوري په څه کې کوم خبر ده نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې تر راوخه او خاطرې خو ډېر زیات دي نو هغه فکر نه کوم چې اوس یې وخت چې سره وای ما او په کې ډېر سونه چې په کې ډېر زیات دي زه د هر خبريال د زړه ناراضم دوی واقعا خلک دي چې ډېر نه خالص سره مخ لا سو غریوان دي اما بیا هم خپل مقدس و دندو ته ادامه ورکړي ټولنه لا وادسو لا واقعي وقایو لدین خبروي او دا ډیر یو ستر مسولیت دی. ما خپل ونه شو کولای چې دامه ورکم، ډیر درون مسولیت دی. نو دوی ټولو ته زما خاص سلام، ټولو خبر اعلان.
مانی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والا که درم ډیر خسته کون کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم. ما یو غزنه هابي می داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم ام ده اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړی دی. غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلک، دا غوی باره کې ولولم، دا غوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص ابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو هابي ده چې نوي شان کشف کړي، نوي شان ومومي. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم. غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټولنه، په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و، ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پی پوی نشي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتي شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د قانون ریوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده دندم له دوی سره وتر وسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره. خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترسره کړې ده. دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسولیت لرم. نو د باید ډیر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هره اداره کې، علاوه هره اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه دار ته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود. نورې ادارې هم په کې شامل دي. هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسولیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پات شوی او همکار دی همیشه ز خپل چې کلوم یو خداو چې ز خبريال پات شوی ما ته د خبريالانو دردونه د ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه ته معلوم وو هیڅ وخت ما نه دی ویل چې امکانات یو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړي او همیشه ور سره همکار وم ولو کدی هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځینې وخت به مو ویلې چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ور سره شریک شي اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې خاطر نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې زموږ وخت ساتي پوره دی خو بیا هم کېدای شي بېټونه وي په کې ځینې ځایونه لرې کړو که کومه داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي مهرباني
یا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم او دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله رادیو نو هغه سره هم داسې بحث پیدا شو نو ما یو څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې ما خپل د ژوند یو څو ترخی ورته ویل هغه راته کتل وایي ما فکر کاوه هغه د ریجه بو خبره وایي چې ته د بچی شیره پراته باشي یعنی دغه هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزه چې ما غالي لیدي چا فکر نه کوي او نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړنۍ کومځای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دغه نو ورسته مزل لاس کلان لا نه وم چې ما پلار له لاس ورکو موږ د بدبختۍ او کند ته ول ویدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم چې پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه ښار کې ما تاسو بیا اوریدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکر دي هغه کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګري کړی دا نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې دغه څه تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بیرته راګرځېدلم بیا ښوونځي ته تللم کله چې بیا مجبور شوم بیا مې کار کړی دی نو دا به کېدای شي ځنه د پاره یو الهام وي چې هیڅ وخت تسلیم نشي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بل اخر نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هیڅ وخت فکر نه کوم نو ټول ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي نا امید نه شي نا هیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي یو بالی په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره
مننه سروان سر
دا و د ازادي رادیو میلمه وحید الله مایار
سو بیو پخ پلس پر لکی دا سی پلمبو ولار سو بیو پخ پلس پر لکی دا سی پلمبو ولار سو با اوخ کی اوخ کیو پسو کو دا سو ولار سو بیو پزے ولار دزان پتماش